سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې زموږ همکار اجملان وبې کې ساسي کوربه وي خو تر هغه وړاندې به شو خبرونه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو انجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي رويټرز خبري اژانس د امنیت شورا 15 غړو ویل دي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقوقو او اساسي آزادیو په ضد دي د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو وخت دي چې د ښځو انجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي ګوتریش نن پر خپل ټوټر پانه د بندیزونو د نه توجی وړ بشري سرغړونې یاد کړي دي ملګری ملتونه وایي په تیرو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قاطع مخونی ولادي سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې د اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي ملګری ملتونه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې بشري مرستو اړمن افغانانو ته په افغانستان کې ونرسي کې د هیواد په لسخت کړکیچ سره مخامخ شي د خبردارۍ په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو روانه اونۍ په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه مالیزیا هیله مند ده چې طالبان له پانتونونو څخه د انجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نورالدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تاپا یو استولی لیک له هغه وخت دی چې دا پریکړه بدله کړي د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر طالب په کابل کې د خپل سفارت لاره د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارل دي په لیک کې مالیزیا خپل هیواد د خزینو مسلینو تجربه هم له طالبانو سره شریک کړي دي چې په پانتونونو کې څومره درنوي کوي طالبانو یو نیمخ کې تر امر سانی پوری پانتونونو دروازې وتړلې دا تخار په مرکز طالقانو کې 14 الکترلګ څلورتنه ټپین کړي دي دغه ولایت لپاره د طالبانو د امری قومندانۍ وایند عبد المبین صافي په خطیت کړي دي ویل دي ټپین ټول ملکی وکړي دي 14 په طالقانو کې د قدغن کلینیک مخې ته د مقناطیسی ماینوه تر اوسه چا دغه 14 مسولیت نه منلي ورمورز دا تخار په څنګلوري ولایت بدخشان کې وي 14 چې مسولیت دای شومره دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امری قومندان وشلی وو او د بشري حقوقو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پرون په اوکرين کې د روسیې د غیر موجه برید پترس کې د وژل شو ملکی اوکرانیانو شمیري شریکه کړې دي د سازمان وایي چې د سکل د فبرولي لا څلور وشتې مې وروسته شپږ زره اته سوه څلور اتیا ملکی اوکرانیان وژل شوي دي او نږدې 10 زره نور ټپیان شوي دي خو دا کمشنرۍ ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمېره تر دې زیات وي ځکه چې له ځینو سیمو د سختو جګړو له امله د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي دا په داسې حال کې ده چې تازه د اوکراین له بخمود ښار څخه د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر داش ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشه د مایکروفون ستاسو نننې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم نن په دې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو لومړنی موضوع به مداوی چې د افغانستان باندې د پخانی شوروي اتحاد د ارغل پرون د جدي پشپګمه درې څلويخت کاله پوره شول دغه ارغل په افغانستان کې د غنو څارونکو او تاریخ پوهانو په نظر د افغانانو د بدمرغیو پایلو او لاغیر اورسته په افغانستان کې جګړې پیوی او بل بڼه پر لپسې دوام وکړ د يرغل ک لایوی خوا د افغانانو لپاره نورین زیګون کې پایلې لرلې خپل د شوروي اتحاد لپاره ډیر په ګټه تمام نشو او د يرغل لسکاله پایته رسیدو لسکاله دوام وروسته چې کله پایته ورسید شوروي اتحاد هم څو کلونه وروسته سره وپاشید او ونړید په مایکروفون ستاسو خبرونه په لومړی برخه کې به تاسو نه پدې اړه باندې اورو چې د شوروي يرغل ته تاسو په کوم سترګ ګوري د یغي وخت نه کوم څه خاطرې کیسې یادی یا غره سره شریک کی او په دویمه برخه کې په دې کې ګوچی په ورستوي کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو خبرداري ورکړي چې کله د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو یا انجوګانو مرستندوی ادارو کې د خزو پر کارونو بندیز ولګي دا به په دې هواد کې د مرسته رسونې بهیر ټاکنه کی د محل د افغانستان په غنو سیمو کې دی روغتیا صحت او غنو نورو برخو کې غیر دولتي موسسي یا انجوګان کار کوي چې په دې کې د انجوګانو د چارواکو په وینا د خزو کار کول پراخه ونډه لري او کچیرته په یو ناڅاپي توګه د خزو کار کول بند شي غنې د موسسي وایي چې د دوی په کارونو باغې سوکړي یو شمیر موساتو په اعتراضي توګه خپل کارونه تړلي تاسو پیغامونه هم خبرو تاسو مونږ ته مستقیم زنګ مو هلې شي د واتس اپ شمیره مو ده 00 22 11 2 40 01 په دې واتس اپ باندې را سره تماس نیول شي هم درنګا دی ټلیفون شمیره مو مام دادا په دې ټلیفون باندې مستقیم زنګ وهلی شي بل دې ټلیفون شمیره مو د چی 00 22 11 2 40 01 د پانتون استاد فهیم سادات موبایل نه ورکړی دا چې لدنه په فایل کې د افغانستان باندې د شوروي اتحاد د يرغل فایل او واقعي په اړه باندې واورو چې خپلې د افغانانو لپاره څه فایل لرلې شوروي اتحاد لپاره څه فایل لرلې په سیمه کې د څه بدلونونو سبب شوې خغلی سادات خبرونه ته ستړی مشي مننه کوم چې موږ بلنه مو منله لته سونه کدا واورم چې د شوروي اتحاد د يرغل درې څلوېخ کال پوره شول د افغانانو لپاره د دغه یرغل پایلې څه وی او وس عام افغانان چې لاغین ورسته په افغانستان کې په نورو بڼو د خارجي عسکرو د حضور شاهدان و یا د کورنۍ او خډبونو او جګړو شاهدان و د شوروي دغه یرغل ته په کوم سترګه ګوري
تاسو ته سلام او تاسو اوریدونکو ته سلام په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسنی حالت په کتو د شوروي یرغل د افغانستان لپاره په هر ډول باندې بد اغیز درلودلې او بد پایلې درلودلې د شوروي منګه د یو داسې یو نظام چې هغه د شاهي مطلقه او وروسته به د داوود خان د جمهوریت په وخت کې چې د کافی ارسې څخه په یو نسبی یو یو څه هغه کنزرویټیو حالت کې یو دولت من درلودو یو حکومت من درلودو چې په هغه کې بنسټونه تر یو کچې پورې البته ډېرې ابتدایي خو بیا هم تر یو کچې پورې نهادي نشي وو او خلک د قانون باندې سره که څه هم په سنتي شکل باندې عادت شي او افغانستان په یو ورو حرکت کې خو بیا هم په یو باثباته حالت کې مخې ته روان دي د روسانو مداخله په افغانستان کې یو داسې فکر ته د تطبیق لار هوار کړه چې هغه سره افغانان ناشنا او دغه یو سنتي ټولنه کې دغه یو د هغه وخت مودرن او یو داسې یو فکر چې هغه دین نه فکرو د دې د تطبیق لارې حواله کړل او هغه چې د افغان ولس د پراخ ستونزو سره مخامخ شو او په پایله کې بل اخره جهاد یا د افغانانو مبارزه شروع شوه چې په دې کې زمونږ هغه تلويخ کلان یا د هغه دې مخکنی دورې هغه نسبی حکومت او حاکمیت او دولت د منځ لاړو او په داسې شکل د منځ لاړو چې په کلی شکل د منځ لاړو او بیا د کمونیستي نظام رنګواله او ورپسې د جګړې شروع افغانستان ته د دې فرصت ورنکو تر اوسه پورې چې بیا داس یو نسبی حکومت او حاکمیت او دولت چې پاره کې ملت پالنه او ملت سازنه وشي او بنسټونه جوړ کړی شي د دې نور به موږ ته نو وخت او نو چانس پیدا شو نو زه فکر کوم چې د افغانستان د بدبختۍ په لامه د روسانو د یرغل نه شروع شول او تر اوسه پورې ادامه لري، او د انګلیس د انګلیس د پراخ مداخلو څخه وروسته یو ځل بیا په شلمه پیړۍ کې روسانو په افغانستان کې په پراخ کچه باندې د مداخله او د دشتون هغه لاره هواره کلا یو چې هغه د اړین په نتیجه کې به د خرابې امریکایان افغانستان ته راغلل، او افغانستان د یو د منطقې او د نړۍ د لوبو میدان وګرځیدو چې دا تر اوسه پورې هم ادامه لري.
استاد سادات، د شوروي له ماتې وروسته کله چې شوروي اتحاد اسکار او سرتیری له افغانستان نه ووتل، افغانان هغه که دیننه په کابل کې وو او هغه که بهر د مجاهدینو په نوم دی دوی په وړاندې مقاومت کوو، په لومړي سر کې ونتوانېدل چې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، او لاغې وروسته هم چې کله روس پلوی رژیم نسکور شو مجاهدین په اصطلاح بریالي شول، په خپلو کې په کورنۍ اخو ډب واوختل. تاسو د پانتون د استاد په توګه په دې اړه باندې څه فکر کوي؟ یعنی د شوروي له یرغل نه وروسته ولې افغانان ونه توانېدل چې یو پیاوړی نظام را جوړ کړي، او دغه نورو جنګونو ته چې بیا لاغې نه را وروسته د لسیزې دوام وکړه او تر اوسه پورې دوام لري لاره هواره نشي؟
دا خو لوی بحث دی، او فکر کوم چې په دې باندې به کافي بحثونه هم شوي وي. خو تر هغه چې ما مطالعه کړې ده او زما خپل فکر دی، تاسو وګورئ کله چې په افغانستان کې جهاد شروع شو، د جهاد دواړه خدلودل، یا د افغانستان د خلکو مبارزې دواړه خدلودل، یو یې د افغانستان د خلکو د عامو خلکو هغه چې د روس پلاوي رژیم او د روسانو په مقابل کې راپاڅېدلی و، دوی خپل فکر و د خپل د دغې مبارزې نه، او د دغې مبارزې د پایلې په کچه په اړه، او یو به د نړیوالو هغه ملکونو چې د دغې مبارزې پلوي کوله، یو د هغو فکر و. د افغانانو فکر دا و چې موږ د یو یرغل سره او د یو ښکېلاک سره مخامخ یو، او د دې پرځول موږ باندې فرض عین دي، او هر هغه کار هر هغه کړنه چې د افغانانو په توان کې و هغه دی تر سره کړه، او د دې ارزو دا و چې د روسانو د یرغل د ختم نه په پایله کې به یو اسلامي دولت او حکومت رامنځته شي، ته څو د افغانستان یو اسلامي ملک دی او یو اسلامي دولت دلته خپل حاکمیت کلک کړي. اما د دې چې کوم پلویانو د نړۍ په کچه خصوصا غربي نړۍ د هغې اهداف په افغانستان کې روسانو ته اوله کې روسانو ته ضربه رسول، او وروسته بیا د روسانو ماته په افغانستان کې و، په دې چې د روسانو پاکستان ته او د پاکستان نه هغه ګرم اوبو ته د رسېدو مخنیوی وشي. په عین زمان کې غربي نړۍ په دې هم پوهیدله، نه تنها چې پوهیدله بلکې دای تعریف کړی و چې کمیونیزم زمنګ د پاره یو موجودیتی یا ایگزیستنشل تریټ جوړته وي، دا یو تهدید دی، او چې کله موږ د کمیونیزم د منځه وړلو باندې وتوانېدلو، نو وروسته تهدید چې کم زمنګ په نړۍ کې زمنګ منافع تهدیدې، هغه به اسلامي سیاست یا خصوصا دغه افراطی اسلام وی. نو دیو مخکې دینه چې لا کمیونیزم ته ماته ورکړي، دیو دا مشخصه کړې و چې افراطی اسلام به بنړی کې زمونږه منافع د کمیونیزم نه بعد تهدیدوي. په دغه مسله باندې بیا ورسره زمونږه افغانان، خصوصا زمونږه د مجاهدینو چې کومه رهبری و، په دغه اړخ باندې سره دیو پېن شلو، دیو دا تحقیق ورن شو کړل چې یا غربي نړۍ د شرقي نړۍ په مقابل کې، یا امریکا او داغه پلویان ولې د روسي په مقابل کې زمونږه دومره کلک پلوي دي. دیو دا فکر کاوه چې ګنې دیو زمونږه د مبارزې پر حقوالي باندې زمونږ سره تم دي، ولې د غربيانو بیا خپل اهداف، نو په دې خاطر باندې د غربيانو او د مبارزې د پلاویانو چې کوم د افغانستان نه بهر وو دا غو اراده دا و چې روسیا باید په افغانستان کې اول وځپل شي او بیا ماته وکړي. اما د روسی پلاوی رژیم ځایناسته نه باید یو اسلامي رژیم وي، هغه هم داسې اسلامي رژیم چې دغه پراس کې بعضی په مجاهدینو کې چې بعضی افراطی رهبرانو دیو دی دغه پراس کې شي، یعنی هغه نو وختل چې یو بل خمینی په منطقه کې رامنځته شي. نو دا یو لوی عامل د دیو چې مجاهدین چې کله کابل ونیسي او روسی پلاوا رژیم د منځ وی سي خپل منځ کې سره جوړ نشي. یو وجه دا هم و چې دغه ګروپونو در ابتدا نه د افغانستان په ځایي منابعو باندې او په محلي منابعو باندې دغه مبارزه هم تر ډیره کچه مخ ته نه وړي. د شروع نه دیو د خپل پلاویانو یا د غربي او د اسلامي نړۍ د ستر حکومتونو په اساس دا مبارزه مخ ته وړي او خپل منځ کې سره ډیر زیات آشنا او ډیر هغه کوارډینیشن او هغه هماهنګي او هغه هماندي چې باید درلودل نه درلودل.
مننه کو فهیم سادات د پانتون استاد د تاسو له څرګندونو او نظریاتونو او همدارنګه په د خبرونه کې مور سره لګډونه تاسو ته خو وخت غواړو موږ له اوریدونکو سره دوام ورکو. له تاسو مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی، له د بواورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ اتا سوغګ مو گاورو ها دا وريدونکې دستي خبرې نه کوي یا د لکتر لګې مو غږ ناوري. دلته وريدونکې پیغام پری خې دی، د پیغام بو اورو.
السلام علیکم، زه چې کله سعادت ورزګان ولایت له شهید اساس ورسوله څه خبره کوم. موږ دلته به کې مشکل دی، خدي وو شي نسته مخابراتې شبکې نه سه. دلته څوار انجنيران راغلي دي، خوګرځېدلې دي، برته تللې دي، بیا هم نمبر ښادای دی د نمو بل شهیدلې دي. زموږ راوتر ورپور چرواکو پرې ورڅوي چې موږ ته خدي برابرې کې. وسلام.
مننه خدای وکړي چې د موږ د دې چار اوریدونکو غږ به چرواکو اوریدلې. یو بل اوریدونکو را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړي څوک او لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړي
درولی خلیلیا د فرا ولایت څخه
ستړی مشه دی. فرا ولایت څخه مهرباني وکړي.
تاسو ستاسو ټاکونکو ټول ته سلامونه وکړئ، دې هیله چې جوړ او روغ به
سلامت اوسئ. خبرو ته مدامه ورکړئ، مهرباني وکړي.
موضوع خو نو کوي ولر ته تشریح کړي. مهرباني
وکړئ. موګه په افغانستان باندې دی شوروي دی ارغل درې څلويخ کال پرون پوره شو، په دې غږیږو چې دغه یرغل د افغانانو لپاره څه پایلې لرلې او همدارنګه په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانانو دغه کیسې او خاطرې او پیښې په یاد دي، کنه په دې اړه باندې څه نظر لري؟
ولاده خو د شوروي یرغل خو ډېرې ترخې تجربې او ډېرې ترخې خاطرې لرو د شوروي د یرغل څخه او بیا د هغه وروسته د امریکایانو د یرغل څخه. تر دغه د چوینې مشت الحمدلله اونې کې د ارامي سام اخستې ده. دا تر وسه خو زموږ کم عمر چې موږ تر دغه هم خو موږ نه ولیدل اوس الحمدلله دا غوې چې موږ یو په یو اسلامي نظام او یو آرام او سکاله ژوند کې وس دغه سی نور عمر خو موږ تر وسه دغه د شوروي د يرغل پایل لو تر وسه پر موږ دغه سنوردانو.
مننه کو، سلامت اوسئ. دی اوریدونکو نه یو بل اوریدونکو په تماس کې دی، د پیغام راخلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي، غږ مخبريږي.
سلام علیکم او احترامات ومنم. علي صاحب الهام د هلمند ولایت نوزاد بسوري ز تاسو سره پاله
ستړی مشي. الهام صاحب لتا سو ورو.
مننه، خیر وسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې کوم موضوع بیان کړی دا ډیر شایسته موضوع ده. غواړم چې پر دې باندې تاسو سره بحث وکړو. درو څلوېښت کاله کېږي چې شورویان له افغانستانه وتلي دي. دا هغه رئیس په افغانستان کې ډېرې
دې اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع شو. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي، غږ مخبري.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
جان محمد قریمه.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
قاری صاحب، جان محمد مامن دی ما د کونړ ولایت نه تاسو ته مخاطبیم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ.
په 1918 کال کې په دوروسان راپاتې بم له کابل په دوه سترګو نابینا شوم.
په کوم کال کې؟
رئیسه، دوروسان د وطن رئیس زما ژوند را تریخ کړی دی، او د زما په څیر ډېر
مهرباني وکړئ تاسو راډیو ګول کړئ. قاری صاحب
چې پخې لاتنا او سترګې.
قاری صاحب تاسو راډیو ګول کړئ، دلته چې خبرې وکړو یو بلغه غوړېدل.
ها نو زما په څیر دا شر ډیر هیوادوال چې پخې لاسونه او سترګې او یا ډیر تیمان چې پلرونه یې د لاس ور کړی دي، او زمنګا افغانانو د هغه وخت نه چې شوروي یرغلګرو سور لخکر په افغانستان باندې حمله کړله، تر دې دمه منځ چې زمونږ دغه معلولینو او یتیم لرونکو کونډو جون یې ډېر تریخ کړی دی او خراب کړی دی. نو زمونږ د ټولو دنیاوالو نه دا هیله ده چې بیا په ګران هیواد افغانستان باندې حمله مه کوئ، موږ خپل جون ته پرېږدئ، او دا کوم معلولین چې اوس دغه د دوو لخکرو لکه امریکایانو او اروپایانو او روسانو چې په افغانستان باندې حملې کړي دي، او څومره شهیدان او څومره معلولین راپاتې دي، ایله که دا وپالو. نو ما د ملل متحد نه هیله دا ده، د ګاونډي هیوادونو نه هیله دا ده چې نور په افغانستان باندې دغه حملې بندې کړي، او افغانستان خلق پرې دی چې خپل جنور کې هلمنیم چې هغه افغانان چې دغه دوه استثمار او ظلم استسکم چې په افغانستان باندې ډېر ظلمونه کړي دي.
مننه قاری صاحب، غکت شو. مهرباني وکي یو بل اوریدون کې لرو په ټلیفون کې دی، مهرباني وکي څوک کول کوم ځای خبرې کوي. تاسو ښه خبرې کی، مهرباني وکي.
سلامونه محترمه، جوړې په خیره.
سلامت اوسئ، ته څنګه یې؟
مننه کوم له تاسو څخه. دا چې افغانستان د بربادي پر لور اوس هم روان دی، د روسانو جګړو هم افغانستان وځفلو، نو دا نړیوال بای چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه د افغانستان خلک ډیر زیات پښتونځ کې دي، دا اوس فعل حال هم پښتونځ کې روان دي، مینه نشته په افغانستان کې. افغانستان یو جګړه ځفلې هیواد دی، نړیوال بای چې خپل توجه وکړي.
وګورئ د دې اوریدونکو غږ قطع شو، دی وایي چې افغانستان په ډیرو ستونزو کې دی او نړیوال باید ورسره مرسته وکړي. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي.
اجمل سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني.
مننه. البته محمد علي احمدي ولایت بغلان محترمه.
ستړی مشي احمدي صاحب له بغلان نه، مهرباني وکړئ.
استاد کی خبر ہے؟ تقریبا مگر دا ودان نه دایله کو کې یاتو وخت کې افغانستان هو دا څه بهتره معلومه دي چې موږ یاتره خلک نه ارخې دي خلک چې تقریبا څه کوي چې موږ ډیر استاد وځه پورې تقریبا بیا چې امریکا یې غوړو ته هغه دا چې موږ تر بدر کړو څه خبره دې باید موږ ته یو ویزا واخلو، یعنی اوس موږ دې چې تاسو خلک دې وتا چې دا هغه څه چې دې نه ځان دې مخالفت کوي، نو دا چې په وخت کې بیا راځو دا هغه څه دې تاسو جوړ کړئ چې اصل خلک جوړ دي ولې موږ دې تر بدر دي تو پای تا کومه د څو غوړینو کار څه دی چې په دې کال کې څه دی چې کوي ګو چې یو چا تر څو نه څه د خپل نه موږ نه کوله په وړاندې چې ټول یو خپل یو لاس دې چې اینده کې موږ یو نه خپل سره محمد نو دا د وخت موږ سره دا ټول یعنی چې استاد څه خبرې کوي تقریبا موږ نور مملکتو استفاده وکړه، موږ خپل وطن مو خراب شو، څو ملي خلک شهیدان شو. دا انده چې باید خلک راګاوو چې امکان دې چې انسان وکړي.
مننه کوو دې دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو، خو خبرې دا وی چې افغانان خپل باید سره په یو ټغر راټول شي، د یو بل سره زغم حوصله وکړي، یو بل ته سینې پراخي کړي. هغه که واکمن دي واکه د واکمنو مخالفان دي، نو په خپلو کې یو بل وزغمي او د خپل وطن لپاره کار وکړي ترڅو بهرنیو ته د لاسوهنې زمینه برابر نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
خیر سي عبید یم د هلمند ولایت څخه نړۍ کې درسنې والی.
عبید سب ستړی مشي، په هلمند کې د مخ خبرونه اوري؟
په هلمند کې خو تاسو خبرونه په ام ام په اف ام موج باندې باندې دین او په دال لوړ موجو د انټرنیټ لاره مرته کې به تاسو خبرونه.
مننه، سلامت اوسینو. د موضوع نه بعد من خبرې راته وایا، د تا نظر څه شه دی؟ د شوروي د يرغل درې څلوېښت کاله پوره شو، نو
د شوروي د يرغل خو درې څلوېښت کاله پوره شو، خو متاسفانه چې موږ په هغه پخوا حالت کې یو، هیڅ پرمختګ نه و عامه دلدلې، پرله پسې په موږ باندې جنگونه تحمل شوي دي او موږ د جنگو ښکار ګرځېدلې یو. متاسفانه چې اوس هم د ډېر بد ناخواله سره خلک مخ دي، نو موږ خو ارمان تعالی رچ کش کې شوروي د موږ ملک نیولای وای، اوس په مو هغه د شوروي پر کم جوړ وای، با ثبات او سولیز حکومت او ملک په درلودلای. خو متاسفانه افغانان د هیڅ شي په قدر نه پوهیږي، نه د سولې، نه د سړی د احساسات څخه بخي څه نه سوالای.
کیدلې شي د افغانانو لپاره مثلا تاسو ویل مخکې مبریدونکو ویل چې د شوروي له یرغل نه چې دغه د افغانانو بدبختۍ جګړې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت، د بهرنیو لاسوهنو موجودیت پایل شو، خپل د افغانانو ترمنځ موږ افغانان زیاتره وخت په پړخو په نورو وراچي، خو خپل افغانانو په بیلابیلو موقعو کې یو بل باندې سر جنگونه کړي، کورنۍ خوده به کړي دي په کابل ښار کې د مجاهدینو په وخت کې. اوس څه کېدلې شي د تاسو فکر باندې دی؟ یو عام افغان وګړي په توګه څه فکر کوي چې څنګه کېدلې شي چې دا وطن جوړ شي؟
اوس فقط مهمه دا ده چې افغانان سره یو موټی شي. دغه د تیر حکومت باندې چې موږ مثلا نیوکه کوله چې فساد دی، رشوت دی او دا کیسه دا وکیسه ده، خو اوس خو اغه حکومت هم لاړې وس نوې حکومت راغلی دی. باید چې دغه د دې پریکړې چې یو مثلا د خلکو باندې ظلمونه کوي، د ښځو مثلا د موسساتو مثلا د کاروبارونو نهسته، اقتصادي سخت اقتصادي بحران سره خلک مخ دي، باید وس خلک سره یو ځای شي، سره یو موټی شي او دغه حکومت په وړاندې یو داریونونه وکړي او یو یو مشوره ورکړي چې ورور دلته موږ کارونه خراب دي، ورځ په ورځ خلک د اقتصادي بحرانونو سره مخ کیږي، تند د جمع د کسی دي، نو باید یو موټی سي، یو موټی سي او د دې حکومت سره همکاري وکړي، یا مثلا بخیل منځ یو سي، ځکه چې خلک بخیل تر نه پاسه زند راغلي دي، کشه زی دي، کځوانه اندي، کسپینګيري دي، ک زړه دي، موږ دلته ګرځو، نو اکثره خلک بخیل زند په عذاب دي، بخیل تر نه پاسه زند راغلي.
دغه موسسات تو کې د خزو کار کول بند کړه. ملګرو ملتونو مشان وایي چې یاغه موسسات چې په افغانستان کې خلکو ته بشري مرستې رسولي په دغه مشکلاتو کې، په دغه اقتصادي وضعیت کې، دوی وایي چې د خزو چې دوی په موساتو کې کار کوي، د دوی د کاري ولوی برخه جوړوله، او که دغه خزل کار کولو منی شي، دوی به ونتوانیږي چې خلکو ته مرستي او کومکونه په سیتو غورسي. بلاندې خنه دام د چې دغه خزل چې بیکار کیږي، دوی خو اندازه ماشه خسته په زورګونو خزو کار کوي، په زورګونو ماشومان کورنۍ ته رزق ګټه. نو څه فکر کوي په هلمند کې به دغه موساتو کارونه غزمن شي؟ نه پیغم چې تاسو لار زنه زنګ وهلې، زنه پیغم له هلمند نه د کابل زنه، خو دا راته وایي چې د تاسو په سیمه کې به موساتو چې کوم کارونه کول، خلکو سره په دغه سخت تنګو کې مرسته کوله، وزګنو موساتو ویل دي چې کار نه کوي، الکتر لګ خپل کارونه زندي، د دې پایلې به نتایج به د خلکو لپاره څه دي تاسو په منطقه کې؟
د دې پایلې او نتایج لکه تاسو چې خپل معلومي چې موږ افغاني ټولنه یو نارینه او ته دومره اجازه نه ورکو چې مثلا د خلکو په کورو باندې یعنی سروي وکني، چې کله شي زیراځي مثلا یو مؤسسه راځي او د یو کور سروي کوي او یو شی معلومات ټولې، خو موږ خو هغه شته ترجیح ډیره ورکو، نو په دغه په موږ باندې او په مؤسساتو باندې او په خلکو باندې ډېر بد منفي تاثیر کړی دی. لکه مخکې چې تاسو وویل چې داسې کورونه هم شته چې هغه ښځې فقط دوه درې عیاله لري، یا خاوند یا ورور یا یو بل شی چې هر څه کوي، یا نه فقط ټول د ښځې په غاړه وي، مګر خپل شناختګان او شی د لاسه ورکړی وي، همدغه د ریسک د ټولولو یو اسانه لاره وه. نو ښځو ته د کار زمینه برابرول دا خو ډېر مهم اړخ د ژوندانه دی، ځکه که چېرته ښځه په کور کې داسې کورنۍ پیدا کیږي چې هغه ښځه هغه ناپاکه راوړي کور ته، که د سمې لارې څخه مثلا د دغه موسسو څخه د دغه څخه هغه ونشي کولی چې هغه حلاله ناپاکه لاسته راوړي، نو دا خو فتنه او فحشات نور هم ډېریږي. ځکه مخکې دلته په هلمند ولایت کې دغه د درو وهلو یو پروسه وه چې مخکې دا 15 نفر یا 15 درې چې وویله، نو تر دغه حده و چې ولته خلک یې وویله دلته چې راوتله موټران شیان یې ځندې موټرسکلان یې ځندې ورک کړي، 15 موټرسکلان خلاصې وه. نو دغه د حل لار نه ده، خلکو ته د کار زمینه برابرول او خلک په کار باندې کول دغه د حل لاره ده چې ټولنه پرمختګ کولی شي او ټولنه سمون خواته بیایي.
یوه وروستۍ پوښتنه درنه کوم، دا راته ووایه چې دوی داسې فکر کوي یا طالبان عموما ځینې مشران یې داسې وایي چې د افغانانو کلتور فرهنګ موږ نه، چې کله دوی دا دیني عالمان دوی چیلنج کی دي دوی پریکړې چې ورته وایي چې په اسلام کې د ښځو د تعلیم او کار اجازه شته دی، البته د حجاب په رعایت او د ځینو اصولو په مراعات کولو سره، بیا دوی وایي چې نه د افغانانو کلتور او فرهنګ او ولسونه د اجازه نه ورکوي او دوی خفه کیږي چې ښځې کار وکړي، ښځې پوهنتونونو ته لاړ شي. ته په دې خپله سیمه کې ګورې، آیا رښتیا هم داسې ده؟ خلک څه وایي؟ عام خلک څه فکر کوي په دې موضوع باندې؟
ولا داس خبره ده چې هیڅ نه پوهیږم چې دوی د کوم خلکو سره دا مشورې کړې دي، د چا سره ناست دي، د چا خبرې اورېدلې دي. خو دلته چې د هر چا څخه پوښتنه کوي چې دغه کار داسې کړی وای، ولا دا خو ډېر خراب کار کړی دی. هیڅ منطق، هیڅ که سواداره دی که بې سواده دی، که بزګر دی که تعلیم یافته دی، که هر څوک چې دی هغه دا نه مني چې مثلا د نجونو په مخ د ښوونځي باندې سي پوهنتونونه دي بند سي. او بله خبره دغه ده چې د حجاب خبره چې ده، دلته خو موږ پوهنتونو ته ځو، موږ ځوانان یو، سپینجری دی، هر چا دا لیدلی دی چې په هیڅ صورت کې هیڅ پوهنتون ته هیڅ مشونځی ته هیڅوک هم بې حجابه نه دي تللي. هر څوک په خپل هغه اسلامي حجاب کې ځي، او بل هیڅکله یوه کورنۍ یا یو د کور مشر یا د کور کشر یا د کور ځوان خپل خور خپل ښځې ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د لوڅ سر یا بې حجابه باندې یا په پتلون یا په بل شي کې باندې پوهنتون ته لاړه شي. او اکثره خو ناوشه خبره خو دا ده چې په پوهنتونو کې هم هغه مدیریتونه شته دي، اجرایه مدیریتونه شته دي چې هغه هیڅکله محصل ته اجازه نه ورکوي چې په هغه یا سینګار وکړي یا دې مثلا بې حجاب هغه ښوونځی ته یا پوهنتون ته اړوند موسسې ته چې دی ورځي هلته ولاړ شي. مګر زموږ نه پوهیږو چې دوی دغه دلیل چې پیدا کوي او دا دلیل چې وایي دا دوی د چا سره مشوره کړې ده، د چا سره ناستې دي، د کوم خلکو سره دوی مشوره کړې، دا د خلکو ته دوی داسې وایي چې مثلا چې پوهنتون ته داسې ځي پوهنتون باندې دا نه پوهیږم. دوی د خپل ځانه دغه کوي. دلته خو خلک چې دي هر چانه چې پوښتنه وکړم دغه مثبت جواب درکوي چې دا نکې بند کړي دي او هیڅ روایت نه لري چې بند شوي.
یوه بله پوښتنه وبخه، تاسو که دوه درې کاله مخکې د خپلې سیمې هرې سیمې کې چې تاسو اوسیږئ د هغې خلکو اقتصادي وضعیت له اوسني وضعیت سره پرتله کوي، مقایسه یې کوي، په مجموع کې د تاسو د سیمې د خلکو اقتصاد څنګه دی؟ اوس اقتصادي وضعیت د خلکو څه ډول شوی؟ لکه افغانستان یو غریب هیواد و له پخانه، ته د درې کاله مخکې سره که اوس مقایسه کې دغه وضعیت چې پرله پسې دا محدودیتونه رامنځته کیږي او په اصطلاح په بېلابېلو برخو کې نړۍ سره تعلقات پرې شوي دي، د دې په مجموعي توګه د خلکو په ژوند راته اغېز ووایه، د خلکو اقتصاد کې څه توپیر راغلی که نه هماغسې چې وو هماسې اوس هم دي؟
ولا د خلکو په اقتصاد کې ما مخکې درته وویل چې داسې تغییر راغلی دی چې خلک بیخي د لوږې او د تندې څخه مړه کیږي. زه به یو ښه مثال دلته درته ووایم چې مثلا چې کله مؤسسات راځي د هغه موږ دوکانو خواته وځو، دلته کله اکثره وخت ولاړې موږ اقتصاد خو خیر رشته دی په همزه کوم ځکه سره اخته یو، دلته دا خلک داسې ډله ډله ناست دي، دا موټر چې تېرېږي داسې ورته ګوري چې مثلا هغه له مؤسسه والا راله، نو په دا مؤسسه والا پسې دا د کلي ښځې دي، ځوانان دي، سپینږیري دي، ټول پرسیز غیری نو دم بدبختانه ډیر خراب خبردار چې د دې سر مصالح کسانه مې کله چې مسجد تورزی په مسجد کې مثلا په یو دروازه کې یو مصالح ولاړی په بل دروازه کې بل مصالح ولاړی اکثره خلک نه پرېږدي چې د مسجد ته چې ورڅ خپل نومونه ولیکي نو اقتصادي حالت تر دغه حالت خراب دي چې بيخي خلک په دې باندې جنگونه کې وهل ډبول کې چې مثلا نن نوبات سما د نن زنم لیکم نن سبا نو بل نوم لیکي او د یو د فساد خبر هم دغه د چکله د مسجد مولایان سره د مؤسسات والا کمیونټی موبلایزران چې راځي د مولایان سره غدغه کوي د خلکو مثلا چې پلانکای راوښه یا پلانکای څوک پکیر دی څوک مسكين دی کنه نو ډیر متاسف یم چې دا خبرې اورم خپل مې لیدلې دي چې مولایان او د مسجدو دغه د څلور پنځه نمونه خپل د قربان یا خپل خپل ورچی یا د دې مسجد یا د بل مسجد مولا ورسره یا غراسي وای تدو درې نمونه زما دي نو دغه وضعیت بخي ګډوډ د اقتصادي حالت ورس په ورس خرابېږي خلک الته مؤسسات هم بندېږي دا ورس په ورس چې د څلور پنځه مؤسسې په نن پېدمن خپل پالیت دروازه چې ار سي دا لوترستي او داسې نورې مؤسسې دي چې خپل پالیتونه بخي په ټاپه درول دي توزیع غانې و درولې نو دغه نمونه شان چې لیکلې اخیر توزیع کوي چې نور مخبل پالیتونه درو نو وضعیت ورسره ورسره خراب یی به خلک د ځان تنگ سیوی دي ځان وژن کوي کوچنیان خرڅي او کورونه خرڅي چې څه شی لري هغه خرڅي چې نه لري بس
مننه کو سلامت اوسې ډیر زیاته مننه چې موږ سره متماس ونی وو او موږ سره مخبلی خبري او نظرونه شریک کړل یو بل اوریدونکو دې د تبه ورشو دوستانو اوس موږ مهرباني وکي وعلیکم السلام ستړي بشي
سلام تا ته سلام ملمتو او ریډونکو ته
وعلیکم السلام استلم شوی مهرباني وکي
سلامات ولالو دین صاحب ملمو ویل چې ورسانو ګرم وبو ته څنګه څه ده کنه
ملما خوري خبري وکړي
ها خیر ما ګما غو وخت ورسان په خپل کور کې ناسو خلخي په ته مې په خپل کور کې ناسو الدا پاکستان مونږ ته دغه روز لولکات ګول بودینو سیاف فلان او پاکستان دا ټول مونږ ته دغه نه بیا چې کوم وخت جنگونه ونخته ورس خو زمونږ په ملک نه وي دینه مخکې جنگونه نه مخکې د تعاملې شروع شوه په افغانستان کې ورنامه چې په اسلام یا په دغه په نو دا یو باندې دا دغه د اوس تاسو وګورئ لودین سه مونږ د کونړ کوبو کې په دایې کوبو کې ولاګه پری دي چې لاس وای اگر مو په خلاړ او لاړ په دې کې د ولاګه پری دي دا یو خبره ده دغه یو پروژه ده یو دغه ده مونږ نه پری دي په قرار په خدای کم پری دي چې په داسې حالت ببراوړي چې مونږ بالکل د منځه ویسي او د وطن هم داسې ډاک وټه بر پاتې شي
داراته وایم نوم خو موانه خسته د داراته وای چې د تاسو فکر باندې ستونزه چیرته ده دنیا کې هر هیواد شاید غلیم ولري هر هیواد حتی هر سړی شاید یو بدخوام ولري خو انسانان هیوادونه ټولنې خپل خپل ځانونه ساتي خپل ملي ګټې ساتي مثلا کام دا وست ډیر خلک خای وو غواړي یا د نړۍ ډیر هیوادونه وو غواړي چې جرمني ته امریکا ته برتانیا ته همدغه پاکستان ته هندستان ته ایران ته زیان واړي خو دغه هیوادونه څنګه توانې دلیدي چې دوی خپل ګټې وساتي ولی افغانان دغه سيدي چې څوک وایي چې د شورویانو په یړغل وکړه ځکه د سټي څوک وایي چې نه غونډیانو په قرار نه پری خو ځکه د سټي څوک وایي چې نه امریکایان ورغل ځکه د سټي څه ستونزه ده تاسو فکر باندې
ستونزه خو تاسو ده کور اوس دائم تاسو خلک هلته روزلې دي چې دوی د غوی په خله دغه چار څه ورته وایي مګر چې د عالمون د خپل خلک لکه چې نمونه وسوالم د امشران ټول چې دا د شته خرڅ کړی دی او غاصب نور نور په دې مختشي وي دی او په همدغه غټي او معلشي وترننه او چې نن څه تختیدلې دی وسه او خاص بل خو مون خو دغه تبا کړیو کنه کنه پردي څه کار لري مونږ سره دوی د پردي خبرې ونه مني د پردي دغه توبه دوبه چې یار مونږ بد کړي ولا ساو شو مونږ وطن ولا خرڅ کړ راځي چې نور دا کار نه کو دا خپل وطن آباد کو نور ولا کیس خبره یې
د تاسو مخدده چې افغانان په خپل کې سره په یو خل راټولې دلو کې ستونځ لري او یو ځای هغه وخت دوی ستونځ حل دلې شي کله چې دوی خپل ملي وطني ګټې و پیژنې او سره په سول کې او په زغم کې ژوند وکړي مننه کوله تاسو نه یو بل اوریدونکو را سره دی واتس اپ لاري وصل شوه د ته به ورشو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
وعليكم السلام احمد روحانی میدان وردګ ولایت نه ستاسو ټول همکاران او اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وایم.
راډیو وکول کینو بیا به د موږ او تاسو خبري سره خیر واوریدل شو.
راډیو مې ګول کړی درو.
ها مهرباني وکړئ.
موضوع خو د شوروي اتحاد د يرغل پایلې دي کنه.
موږ د شوروي اتحاد د يرغل په پای وغختل په نیم اولنی نیم سات کې وغږیږو او یو څه باسم پی وک او په دویم نیم سات کې دا به دی غږیږو چې دغه موساتو کې چې د خزو کار کول بند کړ دا به په افغانانو او ټولنه باندې څه اغیزې ولري. نو تاسو کولای شئ په موضوع باندې چې نظر لرئ مهرباني وکړئ.
لومړی خو په انده موضوع باندې وغږیږو. دا واقعیت په رښتیا سره په دې ورسره کې امارت اسلامي کله چې په موسساتو کې د ښځو په کار کولو باندې بندیز لګولی دی دا به ډېرې منفي فایلې ولري، ځکه چې اکثر موسسات په دې اوس وخت کې خصوصا وردګ ولایت ته کوم چې راغلي هغه صحي موسسې دي، کومې چې د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کوي، نو په هغه کې ضرورت ښځو ته زیات ده. چېرته په هغه کې ښځې ونه اوسي نو زیات مشکلات به وي، نارینه نشي کولی تر څو د خلکو کورونو ته ورشي او هغلته ښځینه ناروغان هغه تداوي کړي او یا د هغوی علاج وکړي، نو زیات مشکلات به ولري په دې برخه کې.
دا راته وایي به وروسته به دا د شوروي مسایل تم راشو چې دې څه اغېزې کړي دي چې لکه مثلا تاسو د میدان وردګو نه زنګ وهلی، زه نه غواړم چې تاسو دقیق هغه ځای راته ووایئ، خو په مجموع کې آیا دغه موسسات ځینې داسې وایي چې مثلا دغه موسساتو ډېره مرسته نه کوله او که د دوی کارونه بند شي، که د دوی کارونه اغېزمن شي، د عامو خلکو په ژوند باندې کوم اغېز نه کیږي؟ تاسو راته دا ووایئ چې هغه سیمه چې تاسو پکې اوسیږئ په هغې کې د خلکو د ژوند په بهتری کې یا لږ تر لږه د خلکو سره په مرسته کې دغه بشرپاله موسساتو رول وو، او که د دوی کارونه وځنډېږي د خلکو په ژوند باندې به نورې هم بدې پایلې ولري؟
نو دا خو معلومه خبره ده په دې وروستیو کې دغه موسسات کوم چې د میدان وردګ ولایت تر څنګ نورو ولایتونو کې هم د خلکو سره همکاري شروع کړي دي، نو تر ډېره مفیدې تمامې شوي دي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیاتره وګړو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی، که هغه یا مرستندویه بنسټونه دي او یا هم صحي بنسټونه دي، نو د خلکو سره زیاتې مرستې کړي دي. دغه په بندېدو به خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. مونږ وینو په کلیوالو سیمو کې وینو چې کله مرستندوی موسسې راځي هغلته له خلکو سره زیات شمېر مرستې کوي، د هغوی ژوند یو څه ورسره تغییر شوی دی، حالت یې بدلون موندلی دی، نو خامخا به بدې پایلې لري حتماً.
دا راته ووایه چې د خلکو اوس مجموعي اقتصادي وضعیت ژمی هم دی، هوا هم سړه شوې ده، او همدارنګه له پخوانه هم د افغانستان د کلو او بانډو خلک چې و د دوی اقتصادي وضعیت نسبتا هغوی په ښارونو کې خو لا یو څه ګزاره روانه او یو کاروبار و. د کلو او بانډو خلکو زیاتره په زراعت او کرنه باندې تکیه و، هغه هم د وچکالۍ شي او کله اوبه نه وي او کله یخ ډیر شي کله طوفان راشي فصلونه هم نتیجه ورنه کړي چندان. په مجموع کې وسط خلکو هغه سیمه چې تاسو یې ګورئ یا هغه سیمه چې ګورئ یا تاسو ته نه خبرې، اقتصادي وضعیت د خلکو څنګه دی لکه دوه کاله مخکې، یو کال مخکې، درې کاله مخکې سره چې مقایسه کو؟
دا معلومه خبر ده په دې ورسته کې په خودي په میدان وردګ ولایت کې زیات سیلابونه راغلل، یعنی خلکو ته ګڼ شمېر مالی او ځاني زیانونه واړول، خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. حتی د دولت په تغییر سره اکثره خلکو په کومو موسسو کې یا کومو نورو دولتي وظیفې درلودلې هغه له لاسه ورکړي، د خلکو حالت اقتصادي حالت زیات خرابېدو دی او ورځ تر بلې هم خرابېږي. د ژمي پر رسېدو سره خو بیا نور هم خرابېږي. په دې وروستیو کې په عموم کې د خلکو اقتصادي وضعیت له ګڼو ستونزو سره مخ دی او خلک ګڼې اقتصادي ستونزې لري.
کومه پوښتنه که بله درنه وکړم، هغه به دای چې د طالبانو د حکومت د دغه پریکړو په اړه باندې چې پرله پسې محدودیتونه لګوي، خصوصا د ښځو د زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګولي، همدارنګه د ښځو د کار کولو په برخه کې محدودیتونه لګولي، دې کله یوې خواته یو شمېر ښځو ته په افغانستان کې ستونزې پیدا کړي دي او د ټولنې نیمه برخه یې له کار نه محرومه کړې او له زده کړو نه، له بلې خوانه د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې روابط هم کړکېچن کړي دي او نړۍ جا څخل چې غواړي د یو حکومت سره تعامل وکړي د افغانانو سره تعامل وکړي نه شي کولی. اهم افغانان او د کلی او وطن ولس خلک د طالبانو دغه پریکړو ته په کوم نظر ګوري؟ یو شمېر طالب چارواکي دا کوي چې ګوندي ولس ورسره ولاړ دی او دا د ولس غوښتنې دي.
دا بندیزونه خو دوه ستونزې په عموم کې دوه لوی ستونزې زیږوي. یو خدای چې د ملت او دولت ترمنځ کوم هغه پل چې شتون لري هغه په نړېدو دی، یعنی د ولس او دولت ترمنځ فاصله زیاتیږي، او دوامه د نړیوالو تعامل به د طالبانو سره یا د دوی د رسمیت پېژندلو په برخه کې او یا هم د مرستو په برخه کې او یا هم نورو برخو کې، هغه سیاسي برخې دي، اقتصادي برخې دي، زیاتې برخې دي، دغه به متکنی کوي او دې ته هم ګڼې ستونزې. هغه د تحصیل په برخه کې افغان ښځینه ستونزې او په ځای پرېږدو، د ولس او د دولت ترمنځ او د خود د امارت او نړیوالو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ترمنځ دغه کومې ستونزې دا به نورې لا به زیاتې شي او په دغه برخه کې به ګڼې نورې ستونزې هم رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی وو له میدان وردګو نه. بل اورېدونکي ته به ورشو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم اجمل انصار، تاسو ته او تاسو کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد نایب اکیار د شندن د کوی زور د سیمې.
ستړی مشی د شندن له کوی زور نه حقیار صاحب له تاسو به واورو، مایکروفون ستاسو دی او څه چوای مهرباني.
مننه. زبام دغه د شوروی د ارغل پاړه یو ته وایم، شوروی مشی یو کوچیان یو وزم د دې د لاسه په امن کې نو زموږ پر کلی بمبار کړی وو، یارغل یې راوړی وو. زما د یوې خاله په ګډون 15 تنه د هغې د کورنۍ ماشومان یې وژلي وو، یو ما ماما شهید کړی وو. نو موږ هم د دوی څخه نشه خاطره نه لرو. اوس چې اسلامي امارات راغلی دی په واک کې دی، د دغه نظام باید ملاتړ وشي، دغه نظام باید ولس یې وشاته ودرېږي. موږ د هېڅ اشغال موږ ته نه د منلو وړ دی، نه منو.
ډیره مننه. نو دا خو سمه ده چې هیڅ افغان نور نه غواړي چې هیڅ بهرنی دی راشي دی هیواد ته، خو د تاسو فکر باندې د خلکو دغه د ژوند وضعیت څنګه دی؟ امارت ته څه په کار دی چې څه وکړي له خلکو سره، څه ډول یو فضا رامنځته کړي؟
امارات باید داسې وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي چې معنی دلته په افغانستان کې خلک پر کار شي، دا بیکاري او دا بیوزلي ورک شي. د دې لپاره دغه په کار دی چې باید دا چا سره دای پر هر شي باندې ونه درې پر مثال تر کدار باندې.
ډیره مننه کوو حقیار له شینډن څخه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم محترم اجمل انصار محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، سلامونه منی که هلی تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوالم له خیبر پختونخوا هریپور نه مړکې نیولې.
ستړی مشه له هریپور نه د خیبر پختونخوا زرملوال سب، راځه چې په موضوع باندې وغږیږو. مونږ په دوه موضوعات وغږیږو، په هری باندې
خو باندې خو به وغږیږو. یو خو د کریډیټ کا مایده او بل د وخت کا مایده. له تاسو سره مې هر وخت زلی شي ډیره خبرې وکم، ځکه ان سم موضوع خو د غنیمه ګڼته مخ کې موضوع په یغه به یو لړ نظر ورکم.
مهرباني وکړئ.
دغه د شو و دغه پخوانی شوروي چې و چې کله دوی په 1990 کې په 28 د دسمبر باندې د مخ په ګران هیواد باندې یرغل وکړ، دغه یرغل له وجې نه نن سبا د موږ هیواد چې داسې دربدرو یې سبته ورسېد او سره مخامخ خو همدې شوروي له وجې نه. خو الحمدلله همداسې لس کاله بعد ماتې هم وخوړه چې په 1990 د فروری په 15 نیټه باندې بیرته خپلې پښې سپکې کړې او ناکام لاړه. یو خبره دا ده، موږ او تاسو د هجرت شپې ورځې چې وې، تاسو ته خپله معلومه ده، خپله تشې یې معلومات لرمه. تاسو خپله باندې غالبا یا به په تل کې وي د تاسو کورنۍ، یا به په انګو کې وه، یعنې زه معلومات ته متعلق ما څه مطالعه هم کړې ده. نو خبره دا ده چې موږ او تاسو د دې بختو سره چې مخامخ شو د پخواني شوروي لوجنا ویو دا او بل هغه لاس پوچ چې د دې تر 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 چتر لاندې راغله، دی غو لوجنا خو الحمدلله یو هم دی او دا شی یو فبر چې ملس وشي، یعنی د شر د ذلت د زلالت مرګونه خدای په کول کو د کمونستان وسه شي هیڅ څوک یې ادولې نشي. دا ټول وجه دی غو محترم انصار.
ډیره مننه کوم زرملوال صاحب، موږ د تاسو ډیر وخت په دینه نسو چې تاسو له ټلیفون نه زنګ وهلې او لګختر باندې راځي. د دې ما همکار ته به زه وایم چې په راتلونکو کې تاسو ته د موږ د واتس اپ شمیرې درکې چې هغه به یو څه اسانه وي. مننه کوم، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ان صاحب جوړ په خیر نبی الله زابلای د زابل لرغنداب لسوالی خبرې کوم.
سلام شي زابل صاحب دی ارغنداب لسوالی نه من خو موضوع هغه د شوروي اتحاد د یرغل درې څلوېښتم کلیزه باندې غږېدو او په دې غږېدو چې دغه موسساتو کې چې ښځو باندې طالبانو پابندي لګولې دا به په عامو خلکو باندې څه اغېزې وکړي ځکه دغه موسساتو زیاترو یې کارونه بند کړي دي او دوی په بېلابېلو سیمو کې خلکو سره یو اندازه مرستې او کومکونه کول او هغه هم په دې ژمي کې چې خلکو ورته اړتیا لرله. نو اوس له تاسو اورو زابل صاحب.
دوالی ضروری موضوعگان دی ان صاحب مهربانی وک لطفاً وخت ژوند دی خبرونه تر آزاد از مرحله ده لطفاً را بسم دته ان صاحب کو وګورو یعنی زموږ ارغنداب ولسوالی ته چې بکله د موسیر چمونه راتوغه کومک لرون کی چمونه سی براتلو له هو سره به یو تعداد هغه کومک لرون کی تیم کی به شدی وی زنان به وی ستاتو کی بزنانه وی هغه دی خاطر وی کله سی به کلی کی هغه د موسو کسانو پښتنه کوله دلته څوک بیوه ده څوک مسکین ده څوک مایوب ده څوک یتیم ده څوک کونډه ده هغه د کلو خلکو که باغه ور ماری پیکو بیا به هم د یو مهرباني کوله د لا کرکتنی د پاره بی کورنۍ ته هغه د موسو شدی لژلې تر څو هلته ښه سروي وکړي ښه هغه د سترګو لیدلی حالت وویني تر څو دی هغه اړین کس ته هغه مرسته هغه مایوب ته هغه کونډې ته هغه یتیم ته کوم سی مستحق.
غالبا چې د زابلی صاحب په انټرنیټ کې مسله ده که بیرته راسره وصل شي نو خپلو خبرو ته به ادامه ورکړي. زابلی صاحب مننه کوو له درنو اوریدونکو نه چې تماسونه نیسي او له هغه اوریدونکو نه چې موږ یې د ټلیفوني کرخو یا لږ تر لږه د موږ د واټساپ د شمیرې د بوختیا له کبله تماسونه نه شو راخیستلی یا مو وانخیستلی شوه او رانا پاتې شو همداسې دوستانو یو بل اوریدونکی په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
مننه قربان سم عبدالنافع افغان کښته راغلی د خدمت نادالي ولسوالۍ نه.
ستړی مشي عبدالنافع افغان صاحب د نادالي له ولسوالۍ نه موږ له تاسو اورو.
مننه قربان سم دا چې موږ دلته په نادالي ولسوالۍ کې د ازادي راډیو نشرات نه اورو ځکه چې موږ مخکې پر اف ام باندې ټلیفون د لارې اورېدله نو اوس متاسفانه او متاسفانه چې ازادي راډیو دلته د ډېر وخت راهیسې نه ده اورېدلې او موږ دغه معلومات څه ډېر بې برخې شوي ځکه چې موږ ته ازادي راډیو یو داسې سرچینه وه چې لکه یو دغه مکتب ته چې موږ ځو او هلته دغه درس موږ ترلاسه کوو ازادي راډیو موږ ته ډېر څه وړاندې کړي وه متاسفانه چې اوس نه موږ کومه موضوع د ازادي راډیو سره اورېدله سوامنم کوم معلومات چې په افغانستان کې کومې پېښې رامنځته کېږي یا کوم څه وي او بیا د افغانستان نه بهر که کوم معلومات وي موږ له ټولو همداسې نه محرومه پاتې شوي ځکه چې هغه پخوانۍ کومې دغه راډیوګانې چې وي هغه اوس تقریبا چې اصلا یو خو پیدا کېږي نه بل چا اوس نه ورباندې رسېږي چې هغه راډیوګانې رانیسي موږ د طالبان څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې اول خو موږ بیرته چې موږ ته بیرته ازادي راډیو په هلمند کې پاره کړي او د اف ام پر څپو باندې موږ ته بیرته ازادي راډیو کار وکړي ځکه چې ډېر کسان اوس د هغه څه څه بې برخې دي چې مخکې هغه ترلاسه کول د ازادي راډیو سیا د کوم څه څه دوی د کوم معلومات د ازادي راډیو د لارې څخه خلک جنې برخمنه کېدل خو متاسفانه به وایي چې نور څه موږ په افغانستان کې بل هېڅ کار نه سوی او ازادي راډیو موږ ته راپاته وه متاسفانه چې دغه یو لاسته راوړنه چې موږ درلوده چې هغه موږ یو په ساده ډول سره په اسانه طریقه سره هغه څه ترلاسه کړو خو خپل حقوق موږ د ازادي راډیو د لارې څخه تر ریواره پورې رسولی خو متاسفانه چې هغه څه انفورمټ باندې اوس د طالبان حکومت باندې کړي دي او دغه څه موږ محرومه کړي یو.
مننه کوم زه به دومره درته وایم څومره پوری چې د موږ د ازادۍ راډیو مدیران او د مشران هڅه کوي د هغوی هڅه دا ده چې وتوانېږي د طالبانو د حکومت د محدودیت سربیره بیرته په منځنیو څپو او همدارنګه په نورو څپو باندې اوریدونکي د موږ خبرونې واورېدلی شي په دې برخه کې دوی هڅه هم کوي خو دستي تاسو اوریدونکي کولای شي چې په لنډو څپو باندې د ازادۍ راډیو خبرونې په نونس یو ویش او پنځه ویش مترو باندې واوري او همدارنګه یې د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شي. موږ مننه کوو د تاسو په څیر له اورېدونکو نه چې د ازادۍ راډیو مینوال دي د ازادۍ راډیو خپرونې خوښیږي او واقعا له زړه نه د ازادۍ راډیو همکاران هم خوابد دي چې په هغه ډول باندې چې پخای خلکو ته غږ رسیده په دې ډول باندې نه رسیږي خو دا په دې معنی نه ده چې د ازادۍ راډیو خپرونې قطع دي بېلابېلې لارې شته چې ما یاد کړې لنډ سپی 1925 شو. همدارنګه د انټرنیټ لاري ازادي رادیو ډاټ کام لاري هم اوریدونکو کولای شي زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. موږ خبری مجلې په ماخامنۍ خبری مجلې په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم لایف خبرو. مننه کوم له تاسو او له ټولو اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د اوریدونکو پرله پسې تماسونه او پیغامونه دا ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ازادي راډیو ته خلک غوږ دي په لنډو څپو باندې اوري، او موږ به هم هڅه وکړو چې خپلو اوریدونکو ته ښه خبرونه چمتو کړو ترڅو دوی وتوانېږي له ازادي راډیو سره پاتې شي. ازادي راډیو تاسو سره وا او یب تر بیا ښه چاري.
I'm not.